واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان یم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون شپه ناوخته د شکرانې د مذهبي مراسمو په ورځ په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی دی. ښاغلی ټرمپ له جمهور رئیس اشرف غنی سره په کتنه کې اعلان وکړ چې له طالبانو سره یې خبرې پیل کړې. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د څانګې د راپور له مخې ولسمشر ټرمپ ویلي چې باور لري چې طالبان نور بند ته لیوالتیا لري. ټرمپ وروسته له امریکایي سرتیرو سره هم په دې اړه خبرې وکړې.
We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal. And they only want to make a deal because you're doing a great job. That's the only reason they want to make a deal. So I want to thank you.
طالبان غواړي موافقه وکړي، او دوی له دې وجه موافقه کول غواړي ځکه چې تاسو خپل دنده په ډیره سمه توګه پر مخ وړئ. له تاسو سره مننه کوم. دغه راز زه د افغانستان د ځواکونو هم مننه کوم. امریکایي ځواکونو راته وویل چې افغان زرتیری ډیره سخته جګړه کوي، او دې خبرې پر ما ډیر زیات اثر کړی دی. هغه وویل چې امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري د اوربند غوښتنه کوي، او زیاته کړې چې طالبانو مخکې اوربند نه منه خو اوس یې غواړي. د امریکا ولسمشر په سپتمبر میاشت کې طالبانو او امریکایانو ترمنځ د نو پړاوونو خبرو وروسته لاغه وروسته دا خبرې وزنډولې چې په کابل کې له طالبانو په موټر بم برید کې یو امریکایي سرتیری او یولس نور کسان ووژل شول. ټرمپ هم دغه راز تایید کړه چې په افغانستان کې ډیره امریکایي پوځیانو شمیر به چې د 12,000 او 13,000 ترمنځ دی 8,600 ته راکم کړي. د پاکستان ستري محکمې پرون امر وکړ چې د دې هیواد د پوځ لوی درستې شپږ میاشتې نور هم خپلې دندې ته دوام ورکولی سي. ستري محکمې په خپلې پرېکړې کې ویلي دي چې حکومت د پوځ د قوانینو کې د تمدید لپاره د شپږو میاشتو وخت غوښتی دی. ستري محکمې په پرېکړې کې ویل سوي دي چې د پوځ د مشر تقاعد محدودول او ځنډولو په مسلې د حکومت په لیک کې کوم ذکر نه دی سوی، او محکمې له پارلمانه غوښتي دي چې په شپږ میاشتو کې په قوانینو کې تمدید وکړي او رای پر ورکړي، او دا وټاکي چې د لوی درستیز وخت باید څومره وي. ټاکل سوي وه چې جنرال باجوه د چهارشنبې په شپه تقاعد سوی وای، خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان حکومت غوښتل چې د ده کاري مده 3 کاله نور هم وغځوي. چې سترې محکمې دغه پرېکړه څو ورځې له مخې وځنډوله، او د حکومت څخه یې وضاحت وغوښتې. د سترې محکمې د پرېکړې وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ټویټ کې وویل چې نن هغه خلکو دپاره ډېره د مایوسۍ ورځ ده چې په هیواد کې بې ثباتي او دولتي ادارو ترمنځ ځای جنګ غوښتی. په عراق کې د حکومت ضد روانو مظاهرو په ترڅ کې په تیرو 24 ساعتونو کې 40 نور کسان وژل شوي دي. د عراق په جنوبي ښار ناصریه کې د روغتون ډاکټران وایي چې دا کسان د عراق ځواکونو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. تر دې دمه د عراق پوځ د دغو کسانو د وژلو کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
په عراق کې مظاهره کوونکو پرون ناوخته د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګری ته اور واچوه. په نجف کې ملکي سرچینو او پولیسو ویلي چې مظاهره کوونکو د ایران پر قونسلګری حمله وکړه او ودانۍ ته یې اور واچوه. د پولیسو په وینا د قونسلګری کارکوونکي تر پیښې مخکې له هغه ځایه وتلي وه. د رپورټونو په اساس مظاهره چان غواړي چې د بغداد حکومت سقوط وکړي، او هغه سیاسي طبقه چې مظاهره چان یې د ایران په ګډون د یو شمیر بهرنیو قدرتونو په لاس کې ګڼي له واکه لیرې سي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د ترکیه د بارنو چار وزیر په ناټو سازمان ژغ کړ دی چې د انکری امنیتی اندیشنو ملاتړ دی وکړي، او په خپل متحدینو یې تور لګولی چې د بالټیک هیوادونو امنیتی اندیشنو ملاتړ کوي، خو ترکیه ته چې کوم خطرونه د کوردی جنګیالو لخوا ورپیش دي هغې ته پام نه دی اړولی. مولد چاغلو دغه تبصره د پنجشنبې په ورځ کړې ده. هغه د رسنیو هغه راپورټ هم تایید کړل چې ترکیه د ناټو د دفاع هغه وړاندیز مخه نیولی چې د پولینډ په ګډون د بالټیک هیوادونو دپاره دی، او ویلي دي چې دغه اقدام مخه به تر هغه ونیسي تر څو چې دغه سازمان د ترکیې اندېښنو ته توجه ورنه کړي. ترکیه کوردي جنګیالي ترورستان ګڼي. هغه ویل موږ د ناټو لخوا د بالټیک هیوادونو دپاره د ځوابي پلانونو خلاف نه یو، خو دغه سازمان باید د ترکیې دپاره هم هغه څه وکړي چې د بالټیک هیوادونو دپاره غواړي. هغه زیاته کړه چې د ناټو عمومي منشي د دې جنجال د حل دپاره کار کوي. د ناټو هغه پلان چې غواړي د روسیې ممکنه برید په ځواب کې د بالټیک هیوادونو دفاع وکړي، د هغې دپاره دغه سازمان د ټولو غړو ملاتړ پکار دی. او د سلو څخه زیات هغه یهودي یاغیان چې په سعودي کې بندیان ول یمن ته رسېدلي دي. دغه کسان د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب سوي د هغې موافقې برخه ده چې د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف او په دغه جنګ کې ښکېل اړخونو لخوا د بندیانو په اړه تبادلې په اړه سوی. دا خبرونه چې تاسو امریکا ژغ سره واورېدل.
خبرونه مد امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونی لومړی رپورت د افغانستان حکومت د امریکا د پوز د لوی درستیز مارک میلی د سولې د خبرو د څرګندونو په با جواب کې ویلي چې طالبان دې عملاً د افغانستان سولې ته شنیت وشي او د سولې په لار کې هر شنیت او اقدام د سولې سره مرسته کولای شي. په افغانستان کې د هند سفیر بیا ویلي چې د افغانستان د حکومت په کنټرول کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې ملا عباس ستانکزی د اروپایي ټولنې له ځانګړې استاس سره کتلی. رحیم ګل سروان په دې باره کې نور حال ترکوي.
د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلی چې د افغانستان د سولې د خبرو د بریالي کېدو چانس د پخوا په پرتله زیات شوی او ښایي ډیر ژر به تلس کلنه جګړه سوله ییز پای ته ورسیږي. جنرال مارک میلی چې د امریکا د لوی درستیز په توګه په خپل لومړي سفر تیره ورځ افغانستان ته راغلی و د رویټرز د خبر په اساس ویلی دي چې نه لرې بلکې ښایي نږدې آینده کې د سولې د خبرو مثبته لاسته راوړنه ولري. د جنرال مارک میلی د خبرو په غبرګون کې افغان حکومت وایي چې د انس حقانی په شمول درې طالب زندانیانې د ښه نیت نه خوشې کړي. هیله لري چې د دغو طالب زندانیانو خوشې کول له سولې سره مرسته وکړي او له طالبانو هم د سولې په برخه کې د ښه نیت غوښتونکي دي. د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي اوربند د سولې لپاره شرط دی او د بین افغاني خبرو له پیل وړاندې دي طالبان اوربند ومني.
محتمل لرو چې د زندانیانو تبادله له سوری سره مرسته وکړي. له مقابل لوري هم تمل لرو چې عیناً نیت وخیي او عملاً خلکو ته د سولې تیاری وخیي.
وحید عمر دا هم وایي چې افغان حکومت د چین بین الافغاني کانفرنس ته لیست ترتیب کړی او دا لیست د طالبانو له لوري په دې خاطر د منلو نه دی چې طالبان د خپلې خوښې ګډون کوونکي په دغه کانفرنس کې غواړي. په همدې حال کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د حکومت د سرو کرښو نه د تیرېدو او په طالبانو غږ کوي چې عملاً دې سولې ته داخل شي.
موږ په طالبانو باندې دغه غږ کوو چې ورونو عزیزانو ولس مسلمان ولس دا دی ولس جهاد کړی موږ در سره ولاړ یو. هغه خلک چې تشویش لري د تاسو له بعضې شوینونه هغه خلکو ته په صراحت باندې بیان کوي او خلکو ته اطمینان ورکوي تر څو پورې دا جګړه ختم شي.
په افغانستان کې د هیر سفیر وینې کومار بیا وایي چې هیواد یې د افغانستان د حکومت په کنټرول کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي. سفیر وینې کومار چې نن یو څېړنیز مرکز ته خبرې کولې وویل چې هندوستان له امریکا سره د افغانستان په سوله کې هم ښکیل دی.
موږ د افغانستان د سولې په مسایلو کې له امریکا سره ملګري یو او ورسره ښکیل یو. موږ د سفیر خلیلزاد د سولې له ماموریت بشپړ ملاتړ کړی دی. تمه لرو چې دا په افغانستان کې د دایمي سولې لامل شي.
په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې د دې دفتر مستیال عباس ستانکزی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي رونالډ کوبیا او د جرمني له ځانګړي استازي مارکس پوزل سره په دوحه کې کتلي او په کتنه کې په سوله ایز حل او د سولې پر روانې پروسې خبرې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کندهار کې په زرګونو ولسي خلکو چې د نارینهو تر څنګ جګړه ځپلو میرمنو هم پکې برخه درلوده د سولې په ملاتړ غونډه کې وویل چې د سولې لپاره دې واقعي اراده رامنځته سي. دوی د هیواد موجوده سیاسي او امنیتي وضعیت بحراني وباله او زیاته کړه چې د افغانستان شخړې د حل یوازنۍ لاره سوله او تفاهم دی. نور حال د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
دا د جګړې پرصد او د سولې په ملاتړ د کندهار د اوسیدونکو تر ټولو لوی غونډه بلل کیږي. دوی وایي چې افغانان د روان حالت له کبله له خپل راتلونکي څخه اندېښمن دي او سوله د خپل ټولو ستونزو یوازنی حل لار ګڼي.
سوله خارجي بود لري نو موږ د ملل متحد څخه غوښتنه لرو چې د سولې په کار کې د سولې پر اوستلو کې منځګړیتوب وکړي.
د غونډې برخوال زیاتوي چې د سولې په هڅو کې د نړیوالې ټولنې د کوششونو ملاتړ دي خو په دې برخه کې دي جهانی ټولنه خپل ځانګړی رول ترسره کړي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس اجسی جان خاکریزوال دا سوایي
د کندهار ولسونه قومونه ټول سوله غواړي او د بین الملی جامعې څخه کومک همکاري غواړي په دا سوله کې دی ډیر رول لوبوي او بل څوک دا سوله مرسته نشي راوستلی چې دی راسن اقدام وکړي په سوله کې راسن دی چاته وخت نور کې.
د غونډې شزینه برخوالو آشنا تلویزیون ته ویل چې شزي د جګړې لومړی درجه قرباني دي او د سولې په لوړو تصمیمونو کې باید ځای ورکړل شي.
دغه سي د وډونو تر څنګ زموږ د خوندو شوق او علاقه او شور هم ویني زه هم ویني چې دا هر خور او هر مور چې دلته حضور لري نن موږ سره د ټوله متضرر خوندې دي ټوله د یو نړۍ دردو غمو مشکلاتو سره دلته راغلي دي او ټوله د سولې تږي دي.
د کورنیو چارو د وزارت په خوانی مرسیال مسعود عزیزی آشنا تلویزیون ته ویل چې ولسی افغانانو په جګړو کې زیاته قرباني ورکړي او لا هم د هیواد له روان حالات څخه سنځي غالي. نو موږ زیاته کړی چې د سولې په ملاتړ په دغه شمیر د عامو افغانانو راټولېدل څرګندوي چې سوله د هیواد لپاره لومړی اړتیا ده.
زرهاو یعنی شل زر نفر ته دلته تدابیر نیول سی و لیکن خلک رنځکه باندې او ولاړ و یعنی په زرهاو تعداد باندې دلته خلک راغلی و دا اثبات او ثبوت دی چې خلک د افغانستان د هر شي نه زیات سوله غواړي او د سولې د پاره ترجیح او ارمانجن دي او د هر ځای نه زیات په افغانستان کې بدبختانه قندهار ډیره قرباني ورکړې ده.
د کندهار د ننني غونډي برخوالو په شپږ مدیز پریکړلي کې لنړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نن دی د سولې د مذاکراتو د ادرس په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. جنوبي ولایتونه چې تر ډیره د وسلوالو طالبانو د قیادي شورا او مشرتابه غړو پلرنۍ سیمه پیژندل کیږي د جګړې پر ضد د اوسیدونکو نننۍ ناسته د سولې په ملاتړ لوی ګام بلل کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
شمالي کوریا د توغندۍ یو بل ازموینه کړې ده. دا ازموینه په داسې وخت کې تر سره سوه چې د اټومي وسلو په سر د خبرو په ټاکلې سوي مهلت کې یو اونۍ وخت پاتې دی. د امریکا غږ د خبريال بیل ګالو د رپورټ خلاصه به نظرانه یوسفزی تاسو ولولي.
جنوبی کوریا وایي چې شمالي کوریا د سمندر په لوري دوه لنډ واټنه توغندي ورکړې دي. دا د روان کال د مئی د میاشتین راپدې خوا د شمالي کوریا دیارلسمه ازموینه ده. د یادونې وړ ده چې د مئی د میاشتین مخکې شمالي کوریا شاوخوا د یو نیم کال پورې د دغه ډول ازموینو نه ډډه کړې وه. شمالي کوریا هڅه کوي چې د امریکا سره د اټومي وسلو په سر د خبرو نه مخکې په هغوی نور فشار راولي چې موافقه هغوی ته زیاته ګټه ورسوي. شمالي کوریا تیره میاشت امریکا سره د اټومي وسلو په اړه د خبرو نه ووتله او په واشنگټن د خبرو د جریان د ودرولو تور ولګو. د هغې نه وروسته شمالي کوریا ګواښونه ورکړي دي چې هغوی به اوږدواټنه توغندي وازموي. د شمالي کوریا مشر کیم جان اون او د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د 2013 کال د جولای د میاشتې راهیسې شاوخوا درې ځله ملاقاتونه کړي دي، خو د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د مخنیوي په اړه په پرمختګ کې پاتې راغلي دي. د فروری په میاشت کې د هغه نه وروسته چې په هنوی کې د ټرمپ او کیم ترمنځ غونډه د موافقې نه پرته ختم شوه چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام مخنیوي څنګه وشي، د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې ودرېدلې دي. روان کال چې شمالي کوریا څومره هم ازموینې کړې دي، تقریبا ټولې ازموینې د لنډواټن توغندې وې. شمالي کوریا د غازموینه د امریکا د شکرانې د ورځې د لمانځلو په مهال ترسره کړې ده. د یادونې وړ ده چې دا پر روان کال کې دویم ځل دی چې شمالي کوریا د ماښام په وخت د توغندیو ازموینه کوي. نورې ټولې ازموینې هغوی سبای ترسره کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په سومالیا کې د بي ځای سو خلکو د حفاظت اعلامیه تایید شوی ده. سومالیا په نړۍ کې څلورم ملک دی چې هلته ډېر بې ځایه سوي خلک ژوند کوي. د نایروبي څخه د امریکا ژغ د خبريال محمد یوسف رپورټ تاسو در اورو.
په دې هفته کې د سومالیا جمهور رئیس محمد عبدالله محمد د بې ځایه شو خلکو د حفاظت لپاره د کمپلا اعلامیه لاسلیک کړې ده. سومالیا ډېر شم ملک دی چې کمپلا اعلامیه ومنله. د افریقا 55 ملکونه هغه په 2009 کال کې تایید کړی و. په افریقا کې بې ځای شوي خلک چې بشري مرسته هم سخت ضرورت لري، حفاظت یې د ډېرو خطرونو سره مخامخ دی. په سومالی کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د بې ځای شوو خلکو د حفاظت د څانګې یو لوړ رتبه مقام وایي چې د دغې اعلامیې تایید به په سومالی کې د بې ځای شوو خلکو په اجتماعي خدماتو کې هم ښه والی راولي. هغه وایي
It helps to promote and also to strengthen the regional دا به د بې ځای شو خلکو د مسلې د حل لپاره محلي او ملي اقدامات لا پسې قوي کړي. دویمه خبره دا ده چې د کمپالا د اعلامیې تایید به د بې ځای شو خلکو د جایدادونو د حفاظت لپاره هم یو قانوني چوکاټ جوړ کړي. د بې ځای شو خلکو د څارنې مرکز ویلي دي چې په 2013 کال کې په افریقا کې 10 میلیونه خلک د خپلو کورونو نه بې ځای شوي دي او په سومالیا کې 11% بې ځای شوي خلک ژوند کوي. په سومالیا کې د ډیر وخت نه دا شباب د افراطي ډلې په ضد د جنګونو د لاسه ډیر خلک د خپلو کورونو نه بې ځای شوي. په سومالیا کې د بې ځای شوو خلکو د حفاظت د دفتر دغه لوړ مقام وایي چې په سومالیا کې بې ځای شوي خلکو ته اکثرا د بشري مرستو په رسولو کې هم مشکلات وي. هغه وایي چې سومالی حکومت کوشش کوي چې بشري مرستو په رسولو کې پوره مرسته وکړي. د افری د نړیوال ټولنې یو تحقیق کوونکی عبدالله حسن ویلي چې سومالیا باید د خپلو دغو وعدو د پوره کولو لپاره نور جدي اقدامات هم وکړي. همدا اوس په سومالیا کې 2.6 میلیونه خلک د خپلو کورونو نه بې ځای شوي دي او د دې امکان شته دی چې دا شباب د ډلې په ضد د جنګونو دوام به دغه اندازه لا پسې زیاته کړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
یو شمیر شزینه مدني فعالانو ویلي چې د پکتیا په مرکز ګردیز او لوسوالی کې اوس هم یو شمیر کورنۍ د نجونو لزده کړو سره مخالفت لري. دوی له خلکو او دولت څخه غوښتي چې ټول نجونو ته د زده کړو زمینه برابر کړي. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د یو شمیر خزینه مدني فعالانو په وینا د هیواد ځینې نورو ولایتونو په څیر په پکتیا کې هم خوانې او روزنې ته د یو شمیر نجونو نه لاسرسی هغه ستونزه ده چې لا هم د دغه ولایت په ځینو سیمو کې په خپل حال پاتې ده. مدني فعالانه هدا وایي چې د خزینه استادانو کمښت، کلتوري او امنیتي ستونزې او ځینې نور هغه لاملونه دي چې له کبله د ابتدایي دورې تر بشپړېدو وروسته یو شمېر نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي.
مثلا اونه د زمان بچو زیات پښتګ میګردن، پدرو کې میمونن کې دخترا برن مکتب، اما پیادرا ممانعت میکنن، نه میمونن د چی مکتب دخترا را. دیگه اکثرا دخترا مشکل دارن، میاین د مکتب میگن امروی اداره شریک میشن، گپ میزنن، میگن ما را غیر حاضر نکنین، ما تنها د امتحان میایم. اما ای چی است، اداره باید امروی زو همکار باشه.
د شمیرو له مخې اوس هم 2/3 افغان نجونې زده کړو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د پوهنې وزارت سمده مخکې ویلي و ډیری نجونې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې له زده کړو بې برخې دي، خو طالبانو دا خبره رد کړې او وایي دوی د نجونو له زده کړو سره کومه ستونزه نه لري. په ورته وخت کې د پکتیا د ښځو شبکې مشره زرغونه همت وایي چې پر کلتوري او امنیتي ستونزو سربیره په ښوونځیو کې د لازم اسانتیاو نشتون هم له زده کړو نه د نجونو د محرومیت بل لامل دی.
هغه سی مجهز وسایل چې یو شاګرد وکولی شي چې په رامه فضا کې سلحمیزه فضا کې دوی خپل تدریس ترسره کړي، متاسفانه دا شرایط په افغانستان کې نه دي آمده، بلخصوص پکتیا ولایت کې هم. او زمونږ اکثریت مکتبونه چې ګورو د دوی چاپریال محیط لکه څرنګه چې باید هغه سی شاګردان ته تنظیمي په هغه شکل نه دي تنظیم شوي، دوی تفریح ځای نه لري، دوی د ورزش ځای نه لري.
ښوونځیو ته د نجونو له تګ سره د ځینو کورنۍ مخالفت د ښځو د حقونو مبارزینې د اندېښنې وړ بولي. دوی له دولت او خلکو دواړو نه غوښتنه کوي چې ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. په عین حال کې د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل آشنا راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د نجونو د جذب لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې دینی او قومي مشران خلکو ته پراخ عامه پوهاوی ورکړي.
که دوی دغه یو قربانی ورکی وی دورې ته دوی لورانی خپل پری دسی مثلا هغه دینارینه نه تعلیم وکي یا تر شپږم ومه پوری با دیغنه به حتما په جنکوي کې با استعداد جنکی استاس دسی برا پیدا سي چې تر دولسم پوری به تدریس وکي او موږ به د خزینه خوونکو د کمخ سره نو مخامخ.
اوس مهال د پکتیا په مرکز ګردیز او لوسوالیو کې 3000 خوونځیو ته ځي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست ویلي د خزینه ښوونکو د کمښت ستونزه یې تر یوه بریده هواره کړې چې له کبله یې د خزینه زده کوونکو شمیر هم مخ پر ډېرېدو دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. په فرا کې د ښوونځیو ښوونکي د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه د پولیو واکسین په اړه ګټور بولي. د دوی وایي دا چې سموده مخ کې د آشنا رادیو په خبرونو کې ل شوونکو څخه غوښتل سوي چې په شوونځیو او ډاکټرونو کې د پولیو واکسین په اړه عامه پوهاوی ورکړي. نو له هغه راهیسې دوی په وړکتونونو او ښوونځیو کې ماشومانو او زده کوونکو ته د ګزار ناروغۍ د خطرونو او د پولیو واکسین د ګټو په اړه عامه پوهاوی پیل کړی دی. نور حال د خوشحال زلان پر پورت کې واوري.
ماشومان په کورنۍ کې چې هر ځای چې
احمد صادق خپلواک د سهار لخوا د فراشار په یو وړکتون کې د ښوونکو په توګه دنده ترسره کوي او له غرمې وروسته بیا په یو ابتدایي ښوونځي کې په تدریس بوخت وي. هغه وایي وروسته له هغه چې آشنا رادیو په خپل یو ریپورت کې په ښوونځیو کې د پولیو واکسین د عامه پوهاوي په اړه د ښوونکو رول مهم و بالا، نو دوی په وړکتونونو او ښوونځیو کې زده کوونکو ته د ګزار ناروغۍ د خطرونو په اړه عامه پوهاوی پیل کړی دی.
ملک څنګه تاسو په گزارش کې ویل چې ښوونکي باید زده کوونکو ته د تبلیغ وکړي چې دوی هیڅکله دا واکسین نه پرېږدي او دوی د خپل پر وخت باندې خپل واکسین تطبیق کړي. له هغه نه وروسته دا مې په هر صنف کې تللی یم، ټولګي ته تللی یم، زده کوونکو ته ما دا ویل دي چې دوی باید خپل ماشومان په کورنۍ کې چې هر ځای چې د دوی خپلوان دي دوی د واکسین هغه دغه څه دوز دي نه پرېږدي او د هغه تطبیق لري.
څلور کلن عمران په یو وړکتون کې زده کړه کوي. په خپل ماشومان ژبه وایي ښوونکي په وړکتون کې د پولیو واکسین د ګټو په اړه ورته ویلي دي.
واکسین خبر کی واکسین ګټه لري استم راغ واخ د ټیک کی واخ هر واخ واکسین خره واکسین تست ګټه کی نو کوچنی ده جنو ته واکسین واخ.
په همدې حال کې د فراه ولایت مدني فعالین هم د ښوونکو لخوا د پولیو واکسین د ګټو په اړه د عامه پوهاوي هرکلی کوي. مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي ښوونځی او وړکتون د هر ماشوم لپاره دویم کور بلل کیږي او ښوونکي باید د ګزان خطرونو او د پولیو واکسین د ګټو په اړه زده کوونکو ته معلومات ورکړي.
کله چې ماشومان ښوونځي ته ځي نو ټول فکر او هوښ او خپل استاد یا معلم ته دی د دوی هر خبره په دقت سره مني. نو کچیر دوی په خپل مزامین کې یا د ساعت په شروع کې دغه یو پروګرام یوې دوی د کې یا پنځه د کې مثلا وژغېږي او خپل شاګردان ته وایي چې مثلا کله چې پولیو راځي تاسو خپل هغه ماشومان چې مثلا پنځه کال عمر لږوي هغه ورته هغه کوي وروړي واکسیناتوران ته ترڅو واکسین سي.
د روغتیاي چارواکو د اټکل مخه ک کورنۍ خپل ماشومان ته د پولیو زد واکسین پر وخت ورکړي نو ډیر ژر به د دې ناروغي ټغر له افغانستان څخه ټول سي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په ننګرهار کې د غالیو او عبدالو سره لیوالتیا ډیره سوې ده او په نوموړي ولایت کې لویه فابریکه په دې برخه کې فعالیت کوي چې په سلګونو کسان ورسره په کار بوخت دي. زبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ لري.
جلال آباد کې د قالین اوبدلو په یو فابریکه کې له تیرو اتو کلونو راهیسې بیلابیل ډول افغاني قالین جوړیږي چې مسؤلین وایي دغه صنعت د پخوا په پرتله څو چنده پراختیا موندلې. دلته د سړیو ترڅنګ هغه میرمن چې د ځانګړو کورسونو په مټې د قالین جوړولو زده کړې کړې په خپلو کورونو کې په کار بوختې دي چې تولیدات یې د همدې فابریکې څښتنان په بیه اخلي. د فابریکې مسؤلین وویل د قالینو په اوبدلو کې ټول کاریدونکي توکي په کور دننه پیدا کیږي چې د غزنی وړۍ پکې تر نورو نامي ده. د فابریکې مسؤل سید جواد هغه وایي آن اروپایي هیوادونو کې هم قالینې ښه بازار لري،
لکه په جرمني کې، په کاناډا کې، په استرالیا کې، په امریکا کې، دوبای کې هم شته. نو تاسو کتلی شئ او په زمونږ سایټ نه هم تاسو لیدلی شئ چې دا څو نمایندګیان زمونږ بر حال دي او د مختلفو اروپایي هیوادونو ته مونږ آرډر راځي په هغه
ډیزاین په هغه شکل مونږ ته برابر. د قالین اوبدلو فابریکه کې د بیلابیلو ولایتونو خلک کار کوي چې آن ډیر خلک خودل ته زده کړو تم راځي چې ډیر هغه تر زده کړو وروسته بیر تام دلته کار کوي.
شکر دی فضل خدای دې مغه کلی کې لغمان کې درې سبا الیا کاریګر لرو چې زنانه په کښته او مردانه په کښته په یو قالینه کې په یو چوکاټ کې درې کسانه مسعود دي او د دین مونږ د ای آر سی سی سره راځو. دین مونږ دوی اډرونه لري مختلف لکه د امریکا او اروپایی لکه دا نور اډرونه دي. هغوی سره مونږ کینو مثال چې کوم اډر دی ضرورت یې کاری هغه دلته راځي. زه خپل هم د لغمان نه راغلی یم او دلته زه مواد کاری کوم.
صنعتکاران وایي که حکومت د قالینو صنعت ته پراختیا ورکړي او دغل تشته فابریکې نور هم پیاوړي کینو په مټ به بهرنیو هیوادونو کې د افغاني غالیو مارکیټ لام خکی چې لوړ عواید به ولري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د غزنی په ولایت کې په لسګونو د هندوانو کورنۍ اوسېږي. اوس یوازې یو کس په دغه ولایت کې د مباد د ساتلو لپاره سخت ژوند تېروي. هغه وویل هندوان د اقتصادي ستونزو، د خپلو ماشومانو د زده کړې د نشتوالي او د سختو امنیتي ګواښونو له امله له دې ولایت پرېښېدو ته اړ شوي دي. زما نوم راجا دی، د ندی شکالیم. راجا یوازې پاته دی. راجا رام د غزنی یو هندو مذهب دی چې د ښار د خورا مهم مندر دروازه یې د هند له بیلابیل برخو څخه خلکو ته خلاصه کړې ده. د خپلوانو څخه لیرې دی. هغه غواړي خپل ژوند د دوی لپاره د مذهبي اهمیت د ساتلو لپاره وقف کړي.
سخت از دیگر مجبوری دیگر چی کنیم دیگر تناسیم. این یک سال میشه فهمیدی که نینجه تنا زندگی مونی مو دیگه خدا دیگه طاقت میتا دیگه ما عبادت خدا مونیم فهمیدی سیونیم بجا میخزیم دیگه یعنی می غسل خدا که کدیم بعد عبادت خدا مونیم بعد از زود میایم دیگه یک صد دمه مونیم چای خدا میخوریم یعنی نو بجا که شد نو نیم بجا طرف بازار میریم سوزی موزی برای خود میاریم و ششتیم دیگه سوزی موزی که آوردیم اینجا در راستا ششتیم که کسی میمان نبیاید.
راجارام د غزنی په ولایت کې یوازنی هندو دی. راجا وایي ډیر مجبور یم، یو کال کېږي چې یوازې یم. خدای تعالی حوصله راکړې، په درو بجو راپاسم، عبادت کوم، په نهو بجو خپل ځان ته سبزیجات او نور شان راوړم. وایم کمیل مانه د جلال آباد، کندهار او هند څخه راسي. هغه اوس د یو کال لپاره خپل میرمن او ماشومان هندوستان ته استولې. دی په مباد کې ژوند کوي. یوه کوچنی خونه جوړه کړې او شپه او ورځ یوازې تیروي. د ژوند د بیرته ښه کېدو او راستنېدو هیڅ تمه نه لري.
تعلیم نه بود اینجا، از اینجا اونجا بردیم بچه را مکتبه شاندیم. اونجا تعلیم از تمام روز تعلیم میخوانن فامیل. اونجا تعلیم نه بود اینجا خو یا دوز میشی یا پودری میشی یا دشتگر میشی فامیل. دهی وطن چی کاروبار نیست.
دلته زده کړې نسته، کار نسته. راجارام ته د سیکانو کلاسیک مشران راغلي. دی د خپل ژوند قصه کوي او وایي چې په دې سره د یوازوالي درد هیروي. د سیکانو د استازو ژوند هم د ستونزو سره مخامخ دی. دوی هم د خپل ژوند قصه کوي، وایي چې په دې تیرو کلونو کې د یو سلو شلو کورنیو څخه اوس یوازې اته کورنۍ پاتې دي. دلیپ سنگ وایي
وختي طالبان یک چند خانه بودن، اینجا تقریبا 120 خانه بودیم. تا بسیار وقت 120 خانه ما اینجا زندگی میکردیم. متاسفانه که اولادای ما از پیش ما بی سرنوشت ماند، اولادای ما بی تربیه ماند، بی علم ماند، مکتب رفتن نتانستن. خود ما اقتصاد ما ضعیف بود که ما بخشی از وعده مکتب های شخصی یک اوچی میکردیم. مجبور شدیم از اینجا. روز به روز اقتصاد ما ضعیف شده رفت، کاروبار ختم شده رفت.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دلته څو کورونه وه. تر ډېره یو سلو شل کورونه دلته اوسېدل. متاسفانه ښوونځیو ته د اولادونو نه تګ، اقتصادي مشکلات او امنیتي ستونزې د دې باعث سوه چې د دې ځای څخه کډه وکړو. په غزنی کې سیکان او هندوان د حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی ته په امن کې ژوند برابر کړي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.